دا ازادي راډیو د لسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شبریم ستاسو کوربه. وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي هیله من دی د اختر په ورځو کې به په افغانستان کې اوربند وشي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. افغان ځواکونو د پروان د شیخ علي ولسوالي مرکز له طالبانو ونیو. چین له افغانستان سره د کورونا 1 میلیون ډوزه واکسین مرسته کوي او په اروپا کې د سیلابونو د تلفاتو شمیر له 130 واوښت. د خبرونو تفصیل. د پروان ولایت شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونو ونیو. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د 2 بجو خواته د عملیاتو پر مهال دولتي ځواکونو او ولسي پاسون کوونکو د دې ولسوالي مرکز له طالبانو څخه ونیو. شیخ علي ولسوالي نشتې دویونی مخکې طالبانو نیولې وه. چین وایي د کورونا 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. د چین ولسمشر شی جین پینګ دا ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د عامې روغتیا د وزارت ویان د سکیپ نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسینونو کمپاین په ټول افغانستان کې روان دی.
خوشبختانه کې مردم هم تقاضا بسیار بلند
دی. ویل نیکه مرغه اوس مهال په ټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډېره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په 4 ولایتونو کې دوام ورکړو. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره تر 6000 اوښتې ده او نږدې 1.3 لک کسان تر اوسه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په افغانستان کې د ناټو نږدې 6 کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماتیک او پوځي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته خبر ورکړی او د دې معنی دا ده چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونی ماموریت پای ته ورسید. خو دې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د غړي ترکیې سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي. د 2020 کال د سپتمبر د 11 مله حمله وروسته لومړی امریکا او ورپسې د ناټو نورو غړو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې موافقه په پایله کې امریکا له افغانستان د خپل پوځي ځواکونو د وټلو شمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیري به د روان کال د اگست میاشتې تر پایه له افغانستان ووځي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره لدی هیواد د افغان کډوالو ایستلو پروسه بنده کړې او لدی سره هیواد ته د شاوخوا 1000 افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه هم وځنډېده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسل یوس پرون فرانس پرس اژانس ته وویل وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې زیاتې سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترینګلی شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د ایستلو په چاره کې وقفه راغلی او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. افغان چارواکو د روانې جولای میاشتې په لومړیو کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر د 3 میاشتو لپاره وځنډوي. د روانې اونۍ په پیل کې فنلند هم اعلان وکړ چې افغانان له خپلې خاورې نه باسي. پوسپین بولده کې د روټرز خبري اژانس یو عکاس له وژل کېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دانش صدیقي چې د هند و او د روټرز خبري اژانس لپاره یې کار کاوه د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. د بښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې د سیمه ییزې کمپاینري سمیر حمیدي په وینا راغلی دي چې صدیقي یو زړور فوټو ژورنالیست او د هغو تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وې. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په امریکا کې دی د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. د کمیټې د روټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقي له وشل کېدو د څرنګوالي په اړه د سمدستي بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر اشرف غني هم تېره شپه د دانش صدیقي له وشل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادۍ او د ازادو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 واوښت. د جرمني په یوشمیر ښارونو کې د هغو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي چې په ړنګو شویو کورونو کې بند پاتې دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. د هغو څلورو هیوادو په ډله کې چې تېره اونۍ سیلونه پکې وبهېدل، تر ټولو په جرمني کې ډېر کسان وژل شوي. په دې هیواد کې تر اوسه د قربانیانو شمیر 120 ته رسېدلی دی. سیلونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې لږ ډېرې ځپلې دي. دې سیلونو لارې خرابې کړي، انټرنیټ او ټلیفون یې قطع کړی، چې له دې امله د تریتم شویو کسانو شمیر ګران شوی دی. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هلیکوپټرو له لارې دغو سیمو ته ورسېږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګ کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا څخانوسکایا به روانه اونۍ د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د څخانوسکایا دفتر پرون په ټلګرام کې اعلان وکړ چې دا به واشنګټن، نیویارک او کالیفورنیا ته لاړه شي. د دې سفر او لیدنو کتنو مهالویش تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو اغلی څخانوسکایا به د جولای 14 متحده ایالاتونو ته روانه شي. فرانس پریس آژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې څخانوسکایا به د دې سفر په ترڅ کې د سپین ماڼۍ له چارواکو سره وګوري. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو اوس به لومړی خبري مطلب راواخلو. په داسې حال کې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دی هیله من دی چې په راروان اختر کې به په افغانستان کې اوربند وشي. ښاغلی خلیلزاد په یوه نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربند موافقه وشي، نو امکان لري چې په اوږد مهال کې تاوتریخوالی کم شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په تاشکند کې په یو مهم سیمه ایز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمه ایزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې. خلیلزاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي، خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډ مهال اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي، او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای، او خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي، نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه، او یې ویل دا تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې کلا بندې کړې وي او نیولې نه وي ونیسي، خو د زیاته کړه چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کوي، او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غني د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 10,000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې له 10,000 زیات جهادي جنگیلي په تیرې یوه میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتی، او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولس مشر غنی د دې واضح څرګندونو په جواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
پرزیدنت غنی، let me just say that the country
ولسمشر غنی اجازه راکړی تاسو ته وایم، هغه هیواد چې په افغانستان کې د نامنې یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه پاړه چې په افغانستان کې پیښیږي. د پاکستان ګرمول ډیره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ، که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه؟
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبیني څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوهې ته وخوځېد. ښاغلي عبدالله له روانېدو مخکې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې وویل چې دا پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان دولت پوره صلاحیت ورکړی. جهادي مشران او قمندانان کریم خلیلی، عطا محمد نور او د عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم او ځینې نور د دې پلاوی غړي دي. عبدالله وویل چې په پلاوی کې ښځې هم شامل دي خو د یې نمونه یاد نه کړل.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډیره قطر ته د افغان دولت د لوړ پوړي پلاوی د سفر، د سولې په اړه د طالبانو د مشروطو وړاندیزونو او جګړې په ارتباط لیکنې او تبصرې کړې دي. زما همکار دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي، افغان دولت تېر ورځ قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو لړ پوړی پلاوی واستاوه. په داسې حال کې چې د لیکوال په باور د طالبانو په سیاسي موضوع کې چندانې بدلون نه تر سترګو کېږي. په سرمقاله کې راغلي، په قطر کې د طالبانو ناس پلاوی تازه د درې میاشتنی اوربان او د اساسي قانون د نوې طرحې د جوړېدا لپاره د افغان دولت له پلاوی سره مشروط مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی. ورځپاڼه لیکي، د اوربند لپاره د طالبانو شرط نوی نه دی، بلکې دغه شرط یې پخوا هم له افغان حکومت سره په خبرو کې مطرح کړی و او امریکا هڅه کړې وه چې د سولې په خبرو کې طالبان د هر ډول شرط تیر کړي خو بریالی نه سوه. د لیکوال په اند، د طالبانو لخوا د اساسي قانون د طرحې وړاندیز په حقیقت کې د طالبانو یو انعطاف ښکاره کوي چې د سولې خبرې به ورسره چټکې سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي، قطر ته د افغان دولت لوړ پوړی پلاوی داسې مهال سفر کوي چې طالبانو ته د جوزجان او سپین بولدک په جګړو کې سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي چې ورسره طالبانو د اوربان وړاندیز کړی. په سرمقاله کې یادونه سوې، طالبانو د اوربان وړاندیز د خپلو 2000 بندیانو د خلاصون او لتور لیست ته د طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو په شرط کړی. ماندګار ورځپاڼې لیکلي، په دې وروستیو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چټک سوي، ورسره د طالبانو حملې هم چټکې سوي. د طالبانو لاسته ځینې ولسوالۍ لوېدلې چې د لیکوال په باور دا ولسوالۍ زیاتره له جګړې پرته سقوط سوي. په سرمقاله کې راغلي، دا ښیي چې په ځینو سیمو کې یو ډول د تسلیمۍ او معاملې خبره موجوده وه چې له دې سره طالبان د کابل، کندهار، بادغیس، تخار او غزنی ښار تر څنډو رسېدلي. د لیکوال په اند، دا پرمختګونه داسې مهال کېږي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې دواړو لورو ترمنځ د ایجنډا په سر لومړنۍ خبرې هم نه دي سوې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن ترشن آسمان لندی پروگرام که لدو تر دریو و لدرویو تر چلو رو د افغانستان و پاکستان پر اړیکو بحث لرو چه دا کرد که چند روابط د افغان سولی پر روان بهیر چه اغیز لرالیشی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په تاشکند کې نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ او ویې ویل په تېره یوه میاشت کې له پاکستان او نورو سیمو شاوخوا لس سره وسلوال افغانستان ته ننوتی دي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل چې پاکستان د سولې په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د تاشکند غونډې ته بیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي. بل لور ته د سپین بولدک د جګړې په ارتباط پاکستانی ځینو رسنیو لکه دان نن په یوه مقاله کې لیکلي دي.